دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شخ واشنگتن استودیو دا زخل خانیم پام کړئ دې سات خبرونه ده د افغانستان د څرخپل د زندان یو پخوانی مشکوک کمانډان پرون د چهارشنبه ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړل شو دغه وشپېته کلن سړی محکمې ته وویل چې هغه په تیروتنې سره نیول شوی او اصلي کس نه دی نوموړی وویل چې خپل نوم یې یاد نه دی خو د محکمې په اسنادو کې یې نوم عبدالرفیف ښودل شوی دی د هاګ محکمې په اسنادو کې راغلی دی چې دغه تورن کس اصلی نوم عبدالرزاق عارف دی خو په لند کې په بل جالي نوم ژوند کوي هغه تور دی چې په افغانستان کې د کمونستانو په واکمنۍ کې د 1993 څخه تر 1990 کلونو پورې په کابل کې د څرخپ لا په زندان کې کمانډان و هغه تور دی چې د زندان د سیاسي بندیانو د برخې د مشر په توګه خپل سیاسي مخالفان شکنجه کړي زبرولي او ربړولي دي او وایي چې دغه تر کمانډانانو لاندې کسانو بندیان شکنجه کړي او وژلي دي تدې مخکې په هالند کې د افغانستان د پخوانی چپی حکومت د استخبارات درې نور چارواکي د جنگي جنایت په تور محکوم شوی دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د جرمني چانسلر اولاف شولز د چهارشنبه په ورځ په ماسکو ټینګار وکړ چې د کړکېچ د کمول د پاره د رښتینی ګامونه واخلي او خبرداري ورکړ چې تر اوسه د اوکرين سره تنځ دی د روسیې په سرتیرو کې د پام وړ کمی نه دی لیدلی د جرمني چانسلر اولاف شولز د امریکا د جمهور رئیس سره د خبرو وروسته په یو بیان کې ویل چې په اوکرين د روسیې د يرغل خطر لا هم زیات دی او ډیر زیات احتیاط پکار دی بیان زیاته کړي چې روسیه باید د کړکېچ د کمول لپاره رښتینی ګامونه واخلي او کوماسکو په اوکرين برید وکړي نو جدي واقع به ولري شولز جو بایدن ته د سې شنبه د ورځې د روسیې د جمهور رئیس سره د مخامخ ملاقات په اړه هم معلومات ورکړل دواړو مشرانو د پوتین دغه بیان هرکلی کړی چې ویلي چې د اوکرين د بوران د حل لپاره به ډیپلوماټیکی هڅې جاری ساتي تخ مشرانو زیاته کړي چې دغه هڅې باید نور هم ګړندې شي بلې خوا په لسګونو امریکایي پاراشوټي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د اوکرين پولي ته نږدې د پولند په یو وډګر کې شته سیبي دي دغه ځواکونه د روسیې سره د کړکېچ د زیاتېدو په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون د ملاتړ لپاره د استول کېدونکو امریکایي ځواکونو یو برخه ده د فرانس پرس خبري اژانس خبريان لیدلي چې ځواکونه د سی ولس پوزي بوئنګ ترانسپورټي الوتکې څخه د اوکرين د پولي په 100 کیلومتره کې د پولند په وډګر کې پلیسیوي او په بسونو کې سپاره سیبي دي متحد ویلات ویلي چې غواړي په موقته توګه د اوکرين په پوره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په خبرګون شاوخوا 2200 سرتیري اروپایي ټولنې او د ناټو غړي هیواد پولند ته ولېږي دغه تازه سرتیرو په استول سره په پولند کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 10000 ته رسیږي د پاکستانی خبريال موسین بیگ همکاران او کورنۍ وای چې پولیسو د شغلی بیگ په کور چاپا وهلي او هغه لزان سربې وريدي داغه د نیول کېدو علت لا نه دی معلوم خو شاغلی موسین په یو ټلویزیون خبرونه کې د پاکستان په صدر اعظم عمران خان انتقاد کړی وو چې د شخصي اړیکو پر اساس د کابینه یو وزیر ته اوارد ورکړی وو عمران خان څو ورځې مخکې د پاکستان د مخابرات وزیر مراد سعید او د غرض د کابینه نه نور وزیران داغو د فعالیتونو له کبله وویړل او وسناد ورکړل د پاکستان د اطلاعات وزارت وای چې فدرالي وزیر مراد سعید د شاغلی موسین له انتقاد وروسته د فدرال چارواکو ته شکایت کړی وو په پاکستان کې خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړ ټولونو د شاغلي بیگ نیول کېدل غندلې دي فرانسې خبرداري ورکړې چې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر یو موافقه ته د رسیدو لپاره یوازې 2 ورځې وخت لري او که موافقه ونی سي ستر کړکېچ پر امسته سي د فرانسې د بارانو چار وزیر ژان یف لودریان پرون د چهارشنبه په ورځ د غیواد د سنا مجلس ته ویل چې د ایران اټومي مذاکراتو وشت بهیر وس رښتینی وخت رسیدلی د نړۍ ستر ځواکمن هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي موافقه د یا کول لپاره د 1300 میاشتو راځي د اوترش په پلازمینې بیانا کې په خبرو بوختي او دا خبري وس ورستي په اړه داخليږي خو د فرانسې د بارانو چار وزیر خبرداري ورکړ چې وخت له لاسه وځي ځکه چې دغه پر وینا ایران د خپل اټومي فعالیتونو په چټکولو سره د 2015 کال د اټومي موافقه خلاف کارته دوام ورکوي او ملګری ملتونه وایي چې د یمن وکلنه جګړه پرخسیوي او دا امکان سته چې قسمدستي مالی مرستي ځانګړي نسی نو پر روانه میلادي میاشت کې به ټول بشري مرستي د هیواد د 2 میلیون وګړو لاسه ووزي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارټن ګریفس او د یمن لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ وویل په یمن کې په تیرې جنوري میاشت کې د ملکی تلفاتو شمیر د تیرو درو کلونو په پرتله تر ټولو زیات وو د شاغلي ګریفس په وینا په جنوري میاست کې په یمن کې له 1450 زیات ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې وسیع غان چې ایران ملاتړ کوي د دې هیواد پلازمینه سنا ونیوله، او له هغه وروسته په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د حکومت ملاتړ په دغه جنګ کې شامل شو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
د امریکا غږشنه رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مودې کې د افغانانو اقتصادي ستونزې او کړاوونه زیات شوي، خو په دغه ملک کې د وینې تویدل بند شوي دي. دا کارپوهان تمه لري چې طالبانو حکومت به زر د نظام د چلولو لپاره خپل کړنلاره ولس ته وړاندې کړي. اکرام شنواری رپورٹ رانے گرے.
د طالبانو اسلامي امارت چې د اگست په 15مې افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د سی شنبې په ورځ د واک د ترلاسه کولو شپږ میاشتې پوره شوې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغه تیرو شپږ میاشتو کې افغانان د ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو، خو په افغانستان کې تر ډیره د وینې تویدل بند شوي او په دغه هیواد کې د شپږ میاشتو وړاندې امنیتي وضعیت پرتله وضعیت ډیر ښه شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید الله غازی خیل وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نړیوال ټولنې د مرستو بندیدلو او د طالبان د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د افغانانو ستونزې زیاتې وي.
فقر د طالبانو په وخت کې نه دی راغلی، فقر له پخوانه موجود و، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوانه خراب و، مګر یو څه چې خو شو هغه دا و چې وینه تویدنه چې پخوا به له 250 نه تر 300 کسانو پورې خپل ژوند له لاسه ورکوه، هم دی خوا د تیر حکومت او هم اخوا د طالبانو خواته هم ملکیانو ته دا صدمه پکې رسیدله. جنگ ودرېده، خوشبختانه وینه تویدنه بنده شوله، اوس هغه سي تلفات موږ نه ورکو، یعنی ته وایي سړی صفر ته دا کچه راټیټه شولې. په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ موږ تر اوسه پورې خراب یو. ښه پخوا جنګ و، ولی د دنیا اقتصادي کومکونه خو هغه هم له جنګ لپاره وو، دا شی وشو. نو اوس طالبانو ته هم په کار ده چې د دنیا سره تعامل وکړي، او ټول شموله حکومت چې د دنیا خوښه ده او دنیا ورته شرایط پیښي، ځکه د درېمې دنیا هیوادونه او بالخصوص دغه سیزمنګ ولې هیوادونه دنیا ته اړ دي، مجبور دي چې فرمایشات به ومني.
د سیاسي چارو یو بل کارپو کازی محمد حسن حکر وایي چې د تیرو شپږ میاشتو د طالبانو د حاکمیت مثبت ټکو کې په هیواد کې تر ډیره حده د امنیت ټینګېدل، د جګړې بندېدل، د چور تالان او فساد مخه نیول شامل دي. او هم هغوی چې د ښاغلي حکر په وینا حکومت کې د سامي شرکت په توګه ونډه غوښتله مخه نیول شوې ده.
افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ احساس کوي، کمزور ټکی بیا دا دی چې اوس هم ادارات څنګه چې په کار دغه صفاق نه دي، کارونه نشته، د ښځو پر وړاندې د کار او روزګار دروازې بندې دي، ځایو پوهنتونونو دروازې اوس هم ورته څنګه چې په کار د پرانستل شوي نه دي، پر بنسټ حکومت تر اوسه هم هواره نه ده، تر حده پر انحصار په حکومت باندې حاکم ده، تر اوس پورې هم د حکومت مشروعیت د ګواښ سره مخ ده، نه نړۍ په رسمیت پیژني، او نه تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت په طرف باندې کوم ګامونه پورته شوي دي. نو امیدواري دا ده چې وضعیت به ښه شي.
ښاغلی اکر وایي چې د طالبانو حکومت لا هم افغانستان څخه د ځوانانو د فرار د مخنیوي او هغوی ته د روزګار د منځلو لپاره کومه څرګنده کړنلاره نه ده اعلان کړې، خو دی هیله لري چې د وخت په تېرېدو به ستونزې کمې او وضعیت ښه شي. د ننګرهار ولایت یو قوي مشر حزب الله ملا خیل وایي چې په تېرو شپږ میاشتو کې اقتصادي ستونزې وي، خو د امنیت له پلوه وضعیت ډېر ښه و.
هیله دا وي چې په دغه شپږ میاشتو کې به موږ وکولای شو په دلته په افغانستان کې یو داسې ټول شموله نظام ته لاره هواره شي. موږ هیله دا وه چې کېدای شي شپږ میاشتې وروسته دلته انتخاباتو لپاره یو زمینه برابره شي، ولی لا دا لا تر اوسه پورې هماغسې هیله پاتې ده. لله الحمد پوهنتونونه پیل شو، خلام خونځي هماغه سیدنجونو پر مخ تړلې پاتې دي. هیله مودا د پراتونکو کې چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام راشي چې هغه د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، او ټول خلک پکې ځان شریک وګڼي، او اداراتو کې چون اصلاحات راغلي دي، خلام اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. بل هیله دا ده چې په اړوند اورګانونو کې باید مسلکي خلک وګمارل شي.
د افغانستان پوخانی جمهور رئیس حمید کرزی او د پوخلنی دالی شورا پوخانی رئیس عبدالله په یو ګډ لیک کې د طالبان د حکومت څخه په کوردن مشروعیت لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجید رسنیو ته ویلي چې دوی د دغو دوه پوخانیو چارواکو پر لیک باندې غور کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهسي د ډلو په خزو یو داسې لړ محدودیتونه وزکړل چې د بشري حقوقو مدافعینو د نظر افغان میرمنې د پامه غورځول شوې. لاسته راوړنې بیرته له لاسه وتلي او بشري حقوقونه تر خپل لاندې کړي دي. دا چې د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې افغان ښځو سره لاس ورکړل، ځواب یې په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت په خوانی وزیر وایي چې دوی په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو او په کابینه کې د څلور میرمنو د حضور لپاره ډیر کار کړی و. حسینه صافی وایي دا د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې دي چې د افغان ښځو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره پرې کار وشو. خود طالبان په حکومت کې ښځې بالکل له پامه غورځول شوې دي.
اوسنۍ سختار کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه هیڅ تعریف نشته چې په دې کې یو متقابل جواب ورکولو یا ځواب ورکولو چوکاټ ته اړتیا ده چې دغه متقابل چوکاټ اوسنۍ سختار او نړیواله ټولنه باید په ډیر مشخص ډول تعریف کړي چې د افغان میرمنو ونډه د آینده لپاره په ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې څه ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې پر افغان میرمنو د وضع شو محدودیتونو له کبله د دوی بشري حقوقونه تر پخو لاندې شوي.
په میاسو کې د افغانستان میرمن هر هغه څه چې په دې تېرو شلو کلونو کې لاسته وړاندې دوی لري، هغه د قوانینو په برخه کې، هغه د پالیسیانو برخه کې، هغه د بنسټونو په برخه کې، دا ټول له صفر سره زر شوي دي. د دې خاطر چې هغه بنسټونه لکه د ښځو چارو وزارت، لکه د بشر د حقوقو کمیسیون، لکه خاصې محکمې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي، له ټول ملغا شوي دي، له منځه وړل شوي دي او له بلې خوا ښځې په کور کې نه اوسېږي. نو نن ورځ د افغانستان میرمنې هغه ټول اساسي او بنسټیز بشری
حقوقونه چې لاغونه په افغانستان کې محرومیت. د ښځو او نجونو د بشری حقوقونو په بحث کې د ډیرو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ چې د افغان کورنۍ ځوان نسل او نړیوالو د اندېښنې وړ ګرځیدلې، د نجونو د تعلیم موضوع ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لویه ضربه زموږ د افغان نجونو ښوونیز بهیر ته ورسېده. زموږ ډیرو خویندو او میندو لونو خپل هغه تعلیمي فرصت او پرمختګونه د لاسه ورکړل، تر دې حده پورې چې دوی پر خپل راتلونکي باندې بې باور شوي او باورمندي له لاسه ورکړل.
د ولسي جرګې پخوانی غړی ګلالی صافی وایي د طالبانو له لورې د افغان میرمنو په دا ډول له صحنې نه لری کول فعال میرمنې په رواني تکلیفونو اخته کړي.
د دې اغیزه به د دې محدودولو اغیزه به د خصوصو په ژوند بغیر د دې چې اقتصادي مشکلات سره به مخ وي، رواني او روحي تاثیرات به ډېر اوږدمهاله د دې دلته پاتې شي، او دا روحي رواني مشکلات د میرمنو کولی شي چې ټولنه او کورنۍ اغیزمنه کړي.
د ښځو د حقونو مدافعین وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو لیدلورې سم نه دی. دوی باید د خپل پالیسۍ یو نوې صفه پرانیزي.
تر ټولو خبم دای چې طالبان خپل صحو اشتباهات ترنه نه کړی دا بیرته تکرار نه کی، او یو نوې صفه د خپل پالیسۍ پرانیزي. ک دوی غواړي او نه غواړي، موږ د افغانستان یو حقيقي برخه یو، چې نه افغانستان موږ نه اخیستای سي او نه موږ افغانستان نه بیلوای سي، او زموږ حقونو ته درناوی وشي، نه تنها د اسلامي اصول پر بنسټ باندې، بلکې د انساني او بشري حقوقو پر بنسټ باندې. موږ غواړو نه غواړو حق لرو او د خپل حق نه دفاع کوو، او دا په څومره چې زر طالبان دغه حق ته درناوی وکړي او غاړه کړي، همدا زر به دوی لپاره ښه وي.
له پورتنه یو موارد سربیره پرته له محرمه له 2 کیلومتر نه پر زیات سفر بندیز، په تلویزیونی خپرونو او فلمونو کې د ښځو نه څرګندېدل، د ښځو چارو وزارت رنګول، لاش پغم ټولګینه پورته د نجونو پر مخ د خونځي تړل، په پانتونونو کې د الکانو او نجونو ټولګي جلا کول، او نجونو ته د خاص حجاب امر، د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې د هغه وضع شوي محدودیتونه دي چې په ملي او نړیواله کچه یې خبرګونونه راپارولي. افغان میرمنو د دې بندیزونو په وړاندې څو ځله اعتراضونه کړي. د افغان میرمنو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي ایرینا امیری د فبروري په څلورمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، که طالبان له افغان ولس او نړۍ نه مشروعیت غواړي نو دوی باید د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د بشري حقونو سازمانونه او ډیپلوماتان د طالبانو دا خبرې تشې وادي بولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د آزادو شو افریقای غلامانو اولادونو په امریکا کې د 200 کلونو د غلامۍ وروسته په لویدیز افریقا کې خپل پلرنی ټاټوبي ته بیرته مخه کړل او هلته یې د لایبیریا په نوم د یوې نوې هیواد د بنسټ کېښود چې په دې اونۍ کې 200مه کلیزه ومانځلې شوه. د ډاکار نه د امریکا غږ د خبریالې انیکا همشر د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه نوري.
ډله ډله لایبریایان چې د خپل هیواد رنګه جنډې په لاسونو کې نیولې وې د دوشنبې په ورځ په مونروویا کې د سیمویل ډوپو سټیډیم کې راجمع شو او بیا وروسته ورسره د متحده ایالاتو په شمول د یو شمېر زیاتو سیمو استازو پوره 200 کاله پخوا له امریکا نه لایبریا ته د آزاد شو غلامانو د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له امریکا نه د راستنو شو غلامانو لومړی کښتۍ په 1800 یعنی 1909 لمریز کال کې د اتلانتیک د سمندر په غاړه د پروویډنس یا تقدیر ټاپو د ساحل په غاړه لنګر واچو. ځینې غلامان په دې شرط باندې آزاد شوي چې بیرته به لایبریا ته ځي، ځکه چې له بازارانو سره دا ویره موجود وه چې نفوس یې مخ پر زیاتېدو دی او ځینو یې د یو لړ هغو آزادیو د تجربه کولو په خاطر لویدیځې افریقا ته مخه کړله چې په امریکا کې ورنه محروم ساتل شوي وو، او ځینې د عیسویت د تبلیغ لپاره د افریقا نیمې وچې ته لیږل شوي وو. د لایبریا د جمهوریت د ډبرې تیګه رسمان په 1840 یا 1221 لمریز کال کې کېښودل شوه، خو د لایبریا خلک د 1893 او 1494 لمریز کلونو په دوران کې له ډیرو سختو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شو. د سیاسي چارو څېړونکو ابراهیم نی لایبریا ته د آزاد شو غلامانو د راستنېدو د 200مې کلیزې د لمانځلو په اړه امریکا غږ ته وویل:
So this year celebrates that return home, and that return home led into the liberation movement of Africa. So as Africa began to get freedom, different countries began to get freedom.
Liberia تاریخ پوه او لیکوال اوټینل فورټی واي چې امریکانا د آزاد شو غلامانو راستنېدل نه یوازې د لایبریا لپاره فوق العاده زیات مهمو، بلکې د هغو افریقایي ولسونو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري چې د استعمار له ولقې نه د آزادۍ لپاره مبارزه پیل کړې وه. موږ د خپلې آزادۍ د 200مې کلیزې جشن د افریقا د نیمې وچې د آزادۍ د تحریک د بریالیتوب په نوم لمانځو. زمونږ راتګ د افریقا د نیمې وچې د آزادۍ د مبارزین لپاره مشعل او سمبول و، خو بیا هم د توقع سره سم په لایبریا کې هر څه په سما نه روان. د 1900 میلادي په لسیزو کې یو بیرحمانه خونړی جنگ ونښته چې د 1,000,000 څلورمه برخه خلک پکې ووژل شو. د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله په 2003 میلادي کال کې 5,000 کسان مړه شو. کله چې جنگ ختم شو تر اوسه پورې په لایبریا کې آرامي روانه ده. د څېړونکو ابراهیم نایی په وینا، که څه هم چې په لایبریا کې سیاسي شخړې تر زیات حد پورې پای ته رسېدلې دي، خو ولس له نورو ستونزو سره مخامخ دی. د مراسمو د چهارشنبې د ورځې پورې دوام وکړ. سید سلیمان شاه.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ټاکل شوی دا چې د لیبیا پارلیمان به بلونی نوی حکومت ته په داسې حال کې د باور رای ورکړي چې په ترابلس کې سیاسي ګوندونه ورسره مخالفت لري. د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې د کایرو څخه دا رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به زه خلخان تاسو ته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د لیبیا پارلیمان چې په ختیځ ښار تیبروک کې غونډه کوي، بلونی د ملي یووالي نوی حکومت ته د باور د رای ورکولو لپاره چمتووالی نیسي، چې د هیواد عالي دولتي شورا وایي چې د صدر اعظم عبدالحمید د واک څخه د لرې کولو وړاندې باید د هغوی سره سلا مشورې سوي وي. صدر اعظم دبي به هم وایي چې واک نه پرېږدي، او معلومه نه ده چې آیا په لیبیا کې د ګډوډ سیاسي وضعیت به څه ډول حل شي. د لیبیا اوسنی صدر اعظم عبدالحمید دبي به او د کورونو چارو پخوانی وزیر فتحي باشاخه چې پارلمان د نوي صدر اعظم په توګه نمولي، دواړه د هغو منشو ترمنځ پراخ ملاتړ لري چې د لیبیا لویدیځه برخه یې په لاس کې ده. دغه دواړه د لیبیا د مصراته اوسیدونکي دي او پلویان سره ویشل شوي دي. دې کار دا نور هم ګرانه کړي چې کوم به دا ځل ګټونکی شي. د لیبیا د عالي دولتي شورا مشر خالد المشري د نوي حکومت مشروعیت نه مني، خو بل پلو بیا د لیبیا پارلیمان چې د تبروک په شار کې غونډه کوي او مرکز هم هلته دی، په دې ټینګار کوي چې د اوسني صدر اعظم د بیبا قانوني دوره د تیر کال دسمبر د میاشتې په 13مه پای ته رسیدلې او دوی حق لري چې دا ځایناستي وټاکي. د لیبیا د پارلیمان د یو مشر سلاکار فتحي ملامی په دې ټینګار کوي چې نوی حکومت به د شاغلي باشاخه تر مشرۍ لاندې د هیواد چاري پر مخ بیایي، ځکه چې پارلیمان د ټاکنو صلاحیت لري. هغه وایي
مجلس النواب بمجرد ما يعطي الثقه لهذه التشكيله الوزاريه تصبح هي الحكومه الرسميه في ليبيا وعليها ان تمارس عملها، سواء من خلال المكتب اللي موجود في عبد الحميد البيبه او يختارون اي موقع اخر.
كان شي برلمان نوي حكومه ته د باور راي ورکړي په هماغه شیبه رسمي حکومت کیږي. کچيري وسانه صدر اعظم د بیبه خپل دفتر نوي صدر اعظم ته نه پرېږدي، نو د شاغلي باشا خلپاره نور دفترونه همسته. برلمان خپل پریکړه کړي او نوي حکومت به د منزور کېدان ورسته وخت په لاس کې واخلي. خوبل پلو د صدر اعظم د بیبا پوری اړوند کسان چې د کار مودې مخ په خلاصېدو د پدې ټینګار کوي چې د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د دولتي علي شورا سره سلا مشوره نه سیوي او په همدې خاطر قانوني نه دي. د شغل د بیبا بیان په دې اړه داسې وایي:
اما عن تشكيل الحكومه فيتطلب ذلك التوافق بين مجلس الدوله ومجلس النواب.
دا دولتي علي شورا مسؤوليت د نوي صدر اعظم تحکل دي او د پارلمان کار دا دي چې نوي حکومت منزور کړي. پارلمان دا اقدامات په خپل سر او یو ورخیزه توګه کړی او د دولتي علي شورا سره هیڅ سلا مشوره نه ده سیمي. په لیبیا کې اوس مهال وضعیت آرام دی او ملیشو هم د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو ته کوم خاص خبرګون نه دی شوړلې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د برما د خلکو لپاره د ملاتړ او بیان خبره کړه. په داسې حال کې دوی د جنوري د میاشتې په څلور رمنېټه د خپلواکۍ ورځ لمانځله. دوی له موږ د برما د خلکو درنښت کوو چې کوشش کوي د دیموکراسۍ لار انتخاب کړي، د بشری حقوق او په هیواد کې د ټولو خلکو لپاره د قانون د حاکمیت احترام وکړي. امریکا د برما د خلکو سره ژمنه کړې ده چې د خیر راتلونکو لپاره به خپل هیله لاسور نه کړي، حتی چې دوی د رژیم له خوا د ناوړه سرغړاونو نه کړاو غالي. د برما په 2020 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کودتا له لارې د برما حکومت ونه ول. هغه وخت نه را پدې خو د رژیم تاوتریخوالي پراخته پیدا کوي. د هیواد په خوانی مشران دولت مشاور آنګ سان سوچی، جمهور رئیس وین منت او د دوی د سیاسي ګوند د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ مشران له قدرت نه ایستل چې د 2000 کال د نومبر د میاشتې پا په عمومي انتخاباتو کې مطلق اکثریت ګټلې وو. له کودتا نه را په دغه رژیم لخوا لس زره تنه په زندان کې اچول شوي دي او د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 1300 تنه وژل شوي دي. د رژیم امنیتي قواوې د دسمبر د میاشتې په 24 نیټه د ناوړه عام قتل په خاصه توګه د کایا په ایالت کې مرتکب شوي وي. د برما پوځ د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژلې او ورې ورته اچولې وه او د سیف د چلډرن دوه کارکوونکو په شمول د مرستو د رسولو د سازمانونو کارکوونکي پرې شامل دي. د دوی نیم سوي مړي د عیسوي اختر په ورځ پیدا شوي. دغه پیښې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو په شمول د بین المللي ټولنې غوسه راپارولې وه چې دغه وژلې وغندل او په دې ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د دغه اقدام لپاره د حساب کتاب ورکولو ډاډ ورکړل شي. په تراژیکه توګه رژیم د ناوړو پیښو مرتکب کېدو ته دوام ورکوي. پوځ په سوله ییزه احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې وې، کورونو ته ورونه اچولي وو، ماشومان تښتولي او وژلي دي. د بندیانو په خلاف د جسمي سرغړونو او د جنسي تاوتریخوالي مرتکب شوي دي او بشپړ کلو ته یې ورونه اچولي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د کایا په ایالت کې د سوي اختر په ماښام د حملو نه وروسته په یو جدا بیان کې وویل بې ګناه خلکو او د بشري اکترانو هدف ګرځول د منلو وړ نه دي او د برما د خلکو په خلاف د پوځ پراخه عام قتلونه په دې اهمیت باندې ټینګار کوي چې د دې غړې د مسؤل وګڼل شي. د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د 2020 کال د فبروري د لومړۍ نیټې نه را په دې خوا امریکا د برما د پوځي مشرانو هغو مرکزونو په خلاف چې پکې مالي ګټې لري هدفي بندیزونه ولګول او د په بین المللي ټولنه باندې غږ وکړ چې په برما کې د اضافي عام قتلونو په مخنیوي کې ډیر څه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د برما د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په نظامي رژیم باندې غږ وکړ چې له تاوتریخوالي نه کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه کسان چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي سمدستي خوشي او برما واقعي او جامع ډیموکراسۍ ته راوګرځوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.